مصطفی صدیقی مننه اوریدونکو ته شیهلی روان خبرونه مو د یو ساعت په مخه ده. په دې خبرونه کې افغانستان ته د امریکایي ملکی متخصصانو په کار کې د خنډ مسلې علتونه بیان شوي دي. د افغانستان په اړه ګڼ نور مطالب لرو او په پاکستان کې مو له چاودنو خبرو. خو لومړی به خبرونه سره واورو. جان اقا علی کوزه وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د ملکی کارپوهانو د زیاتولو چارې د بیوروکراسۍ له وجې له ستونزو سره مخامخ دي. ناتو وایي بهرنیو ځواکونو ته امر کړی چې په افغانستان کې د شپې یرغلونه نه کوي. نن د افغانستان په زیاتو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي او ایران وایي د بوشهر اټومي بټۍ به ژر په فعالیت پیل وکړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د ملکی کارپوهانو د زیاتولو چارې د بیوروکراسۍ له وجې له ستونزو سره مخامخ شوي او په خپل ټاکلي وخت ممکن بری ته ونه رسیږي. د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې د دوی د ډیپلوماتانو زیات وخت د جګړې له سیمو څخه د میلمنو چارواکو په کتنو کې مصرفیږي. په کابل کې د امریکا د سفارت مامورین د غراز د نوو ملکی کارپوهانو لپاره د ځای خوړو او ترانسپورتي امکاناتو په برابرولو کې هم زیات بوخت دي. دوی منظم خوب نه لري او د ملي امنیت شورا او د واشنگتن نور چارواکي د خبري او معلوماتي کانفرنسونو لپاره د کابل په وخت د نیمې شپې او د سهار د څلورو بجو ترمنځ وخت کې له خوبه راپورته کوي او د افغانستان د وخت تفاوت ته پام نه کوي. ناتو وای په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته امر شوی چې د شپې لخوا د خلکو په کورونو چاپېنه غورځوي. دا کار به یوازې د سخت ضرورت په حالت او د افغاني ځواکونو په ملتیا کې کوي. ایساف په یو بیان کې ویلي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قومندان جنرال سټینلی مکریستل د شپې لخوا په عملیاتو کې د بدلون امر کړی دی. ایساف منلی چې په دې ډول عملیاتو سره د بهرنیو عسکرو په وړاندې د افغانانو کرکه زیاتېږي. دا ایساف په بیان کې دغه راز ویل شوی په کورونو باندې د حملو په مهال به خزینه عسکر د خزو لټون کوي او هر شتمنۍ چې ضبطیږي باید راجستر شي او که د عملیاتو په جریان کې د خلکو شتمنیو ته زیان رسیږي تاوان به ورکول شي. یو انګلیس عسکر چې په افغانستان کې له خدمت څخه انکار کړی او د جګړې په ذریعه تبلیغ کاوه په نهو میاشتو بند محکوم شو. جو ګلندن په 2000 کال کې هغه مهال عسکري قاغوش ته حاضر نه شو چې د دوهم ځل لپاره افغانستان ته استول کېده. د په 2000 میلادي کال کې د انګلستان په داخل کې له شاهي لوجستیکي قطعې سره کار کړی و. ګلندن په انګلستان کې د جګړې ضد غورځنګ لخوا د قهرمان په نامه یاد شوی او تیر کال یې د دې غورځنګ لخوا په جوړ شوي لاریون کې ګډون هم کړی و. د ګلندن مدافع وکیل وایي د ده مشتري د جګړې څخه را پیدا شوې روحي ناروغي لري. نوموړی عسکر پرون د انګلستان په جنوب کې د یوې پوځي محکمې لخوا له پوځ څخه وویستل شو او په بند محکوم شو. نن د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. ټاکل شوی ده چې د نوي تعلیمي کال پرانستنه نن جمهور رئیس کرزی له لوري وشي. حامد کرزی به د ښوونځي په زنګ وهلو سره په سړو ولایتونو کې تعلیمي کال پیل کړي. خبرونه له آزادې راډیو واوري. د ایران د انرژي چارواکي وایي د بوشهر هستوي بټۍ چې د زیاتې مودې لپاره ځنډېدلې ده د 2 میاشتو په دننه کې به فعالیت پیل وکړي. د ایران خبري رسنۍ د دې هېواد د اټومي انرژۍ د سازمان د رئیس علي اکبر صالح له خولې وایي دا بټۍ به له مهالویش سره سم د سپرلي په پای کې په فعالیت پیل وکړي او د نړۍ د نورو هستوي بټیو په څیر به خپل فعالیت ته دوام ورکړي. روسیې د تېرې جنورۍ میاشت کې ویلي و د بوشهر هستوي بوټۍ د جوړولو کارونه به سکل پای ته ورسوي. روسیې د دې بټۍ د جوړولو تړون 15 کاله مخکې لاسلیک کړی و خو د ځنډولو له وجې تر اوسه کارونه نه دي ختم شوي. د امریکا متحده ایالاتو په ایران غږ کړی هغه محاصل دې خوشې کړي چې د حکومت ضد اعتراضونو کې نیول شوی او د مرګ په سزا محکوم دی. د ایران د مخالفانو په یوې کمپیوټري پاڼه کې راغلي د استناف یوې محکمې د 40 کلن محمد امین ولیان لپاره چې د مظاهرو په جریان کې په امنیتي ځواکونو د ډبرو ګزارونه کړي د اعدام سزا تایید کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان فلیپ کراولی پرون په یو بیان کې وویل ولیان ته د مرګ دا نامناسبه سزا خواشینوونکې بولو او د نوموړي د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کوو. ده وویل
We join the international community in calling on Iranian authorities to release all political prisoners.
مونږ نړیوالې ټولنې سره یو ځای په ایرانی چارواکو غږ کوو ټول سیاسي بندیان دې خوشې کړي. که چیرې د ایران حکومت غواړي نړیواله ټولنې درناوی وکړي نو دوی دې هم د خپلو خلکو د اساسي ازادیو احترام وساتي. کراولی وویل د تهران د بشري حقونو ریکارډ له نړۍ سره د ایران اړیکې خرابوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن یو ویان وایي نوموړی د کانګرس مشرانو ته ویلي د ارمنستان د ډله ایزې وژنې په پریکړه لیک باندې پوره رای به د ترکیه او ارمنستان ترمنځ نازک اړیکې له خطر سره مخامخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان کراولی پرون وویل په کانګرس کې له دې زیات هر ډول حرکت به مناسب نه وي. د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې د مارچ په څلورمه په یو پریکړه لیک رای ورکړي او د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو وژنې ډله ایزه وژنه وبلله. او د مصر جمهور رئیس حسنی مبارک نن په جرمنی کې د تریخي عملیات کوي. د مصر تلویزیون وای مبارک چې له دیرشو کلونو راهیسې د مصر جمهور رئیس ته په موقت ډول د جمهور ریاست واک صدر اعظم احمد نظیف ته سپارلی دی. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
افغانستان ته په ملکی چارو کې د امریکایي متخصصانو په استولو کې خنډ پیدا شوی. پروانه خپرونه کې د دې سربیره د سیاسي چارو د یو کارپو نظر له تاسو سره شریکوو چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له لوري د کورونو د تلاشۍ پر مسلې شغېدلی.
دا په دې افغانانو د نسبي اعتماد دپاره یو ولکې قدم یونیک عمل
ناټو له چک جمهوریت غوښتي چې افغانستان ته د افغان ځواکونو د روزنې لپاره روزون کې واستوي. په لندن کې مو د خبریالانو له لوري د هلمند عملیاتو د څېړنې له غونډې خبرو. په صوبې سرحد او بلوچستان کې د چاودنو حال درکو او ازادي او اورېدونکي ونیس پروګرام کې ستاسو تازه راستولې پیغامونه خبرو. افغانستان ته په ملکی چارو کې د امریکایي کارپوهانو د استولو په کار کې خنډ پیدا شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان لپاره په خپل ستراتیژۍ کې د عسکرو په زیاتولو سربیره د بیا رغونې او د افغانانو په اقتصادي ژوند کې د بدلون په مقصد د ملکی کارپوهانو د شمیر د زیاتولو ژمنه کړې وه. خو د کارپوهانو په مخ کې خنډونه پراته دي. دا چې ستونزه په کوم ځای کې ده، دا به د اسوشیټډ پریس اژانس د یو راپورټ په استناد د جان قالی کوزی په چمتو کړي مطلب کې واورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویلي د افغانستان لپاره د زیات شمېر ملکی کارپوهانو د استولو چارې د بیوروکراسۍ له وجې ځنډیږي او ممکن په ټاکلي وخت کې ټاکلي حد ته ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت راپور چې پرون د جمعې پر ورځ خپور شو وایي په افغانستان کې د امریکایي ډیپلوماتانو زیات وخت د جګړو له سیمو څخه د امریکایي چارواکو د کتنو او مشایعت په کار کې مصرفیږي. ډیپلوماتان دغه راز باید د زیات شمېر نوو کارپوهانو لپاره د ځای، خوړو او ترانسپورت امکانات هم برابر کړي. بله دا چې په افغانستان کې امریکایي ډیپلوماتان منظم خوب نه لري او دا ځکه چې د ملي امنیت شورا مشران او د واشنگټن نور چارواکي د معلوماتو د ترلاسه کولو او کنفرانسونو په مقصد د افغانستان په وخت نیمه شپه او یا د سهار په څلورو بجو له خوب راپورته کوي. د واشنگټن خلک د افغانستان د وخت تفاوت هم په پام کې نه نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت عمومي څارونکی وايي په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفیر کارل آیکنبری او د دې ټیم په لومړیو شپږو میاشتو کې په زړه پورې پرمختګ وکړ او د جمهور رئیس اوباما د پروګرام په اساس چې کوم ملکی کسان کابل ته استول شوي وو هغوی په منظم او سم ډول سنبال او ځای په ځای کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د روان عیسوي کال په لومړیو کې په افغانستان کې د ملکی کارپوهانو شمیر له 320 څخه 900 کسانو ته پورته شو او په دوی کې د کرنې ماهران، وکیلان، انجینران او نور شامل دي. دوی زیار باسي افغانان وهڅوي او قانع کړي چې افغان حکومت له طالبانو څخه ښه دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا راپور په 146 مخونو کې چاپ شوی او وایي په کابل کې د امریکا د سفارت د غړو د قوي مشرتابه، نیکو ارادو او سختو هلو ځلو سره سره سفارت په افغانستان کې د امریکا د حکومت د بری ضرب العاجل ته د رسیدو په لار کې مشکلات لري. د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې راغلي د تیر اکتوبر تر میاشتې پورې افغانستان ته شاوخوا 100 ډلې چې له 200 څخه زیات کسان پکې وو تللي او دغه راز د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو هم باید د 2009 کال تر پایه افغانستان ته سفرونه کړي وای. په راپور کې ویل شوي په دې کسانو کې د امریکا د فدرالي او مرکزي حکومتونو چارواکي هم شامل دي او په حقیقت کې د جګړې د سیمو چکر وهلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې زیاتوي افغانستان ته د کانګرس د غړو او نورو جګپوړو کسانو د سفرونو له برکته د افغانستان له ماموریت سره ملاتړ زیاتېږي، خو په دې سفرونو زیاتې پیسې هم مصرفېږي. غوره به دا وي چې د دې لګښتونو پیسې په افغانستان کې د وسلوالو ضد جګړې او د بیا رغونې په کارونو ولګول شي. راپور وایي په افغانستان کې د ملکي کارپوهانو د کار یا خدمت موده د یو کال لپاره ده، او په دې کې هر کارپوه دوی میاشتې رخصتي هم لري. دا وخت لنډ دی او د دوی له مهارتونو څخه لازمه ګټه نه اخیستل کېږي.
ناټو ته د چک جمهوریت له چارواکو هیله وکړه چې افغانستان ته د افغان ځواکونو د روزنې لپاره روزونکي واستوي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون په پراګ کې د چک له سر ریاسم یان فشر سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د اندرس فوګ راسموسن د دغو څرګندونو تفصیل د اسمت سروان پر رپورټ کې.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د جمعې په ورځ د چک جمهوریت له مشرانو وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره دي افغانستان ته روزونکي ولېږي. د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر زیاتېده او روزنه په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې د ګټلو او له دې هېواد د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره اساسي عنصر بلل کېږي. خو د چک جمهوریت سیاستوال په افغانستان کې د ځواکونو د هر راز زیاتېدو پر سر اختلاف لري او څرګنده نه ده هغه څه چې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن غواړي ترلاسه کولی شي او کنه. راسموسن د چک جمهوریت له صدر اعظم یعنی فیشر سره له کتنې وروسته په پراګ کې خبریالانو ته وویل زه له ټولو متحدانو غواړم چې د افغان ځواکونو لپاره روزونکي ولېږي. هغه وویل که موږ غواړو چې په تدریج د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارو د افغان ملي اردو د عسکرو او د ملي پولیسو د افرادو روزنه ډېره مهمه ده. د ناتو غړیو هیوادونو په وروستیو کې ژمنه وکړه چې افغانستان ته بشپړه سوه نور روزونکي واستوي. چک جمهوریت تیره میاشت موافقه وکړه چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما غوښتنې ته به ځواب کې به افغانستان ته 1550 نور سرتیري ولېږي. خو د چک جمهوریت د حکومت دا پریکړه غیر یقیني ده ځکه چې د اجرا لپاره د دغه هیواد د پارلمان تصویب ته اړتیا لري او د سوسیال ډیموکرات ګوند په شمول د دغه هیواد کڼ اړخي ګوندونه ورسره سخت مخالف دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د یو حکم په خبرولو سره د شپې په مخه د نړیوالو ځواکونو عملیات محدود کړي دي. جنرال سټینلی مکریسټل امر کړی دی چې د دې هیڅ په افغانستان کې د خلکو کورونه د بهرنیو ځواکونو له لورې نه تلاشي کیږي او که چیرته اړتیا ورته ډېره وي د افغان ځواکونو په حضور کې دا کار وشي. د جنرال مکریسټل د دې پریکړې په باب عصمت څاروان په پاریس کې د سیاسي چارو له یوه افغان کارپوه پروفیسور ډاکټر اکبر وردک سره شخیدله.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان جنرال مکریسټل یو حکم خپور کړی دی او په هغه کې ویلي دي چې له دې هیڅ به نړیوال ځواکونه د شپې په مخه د افغانانو کورونه تر هغو نشي تلاشي کولی مګر دا چې افغان امنیتي ځواکونه موجود وي. دې ته ورته څرګندونې ښاغلي مکریسټل پخوا هم کړي وي، څه فکر کوي چې دا ځل به دوی وکړی شي خپله دا پریکړه عملي کړي؟
د امریکې د سیاسي او نظامي چارواکو د هر ابلاغي ته په ډېره بدګمانۍ ګورم، ځکه چې ما ته ډېر داسې مثالونه معلوم دي چې د امریکې چارواکو د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د ولس سره په ځینې مواردو کې وعدې کړي مګر یوه وخت یې نه ده عملي کړې، وفای نه ده باندې کړي. مګر چېرته که چېرته په رښتیا هم دا ځل مکریسټل دا تعهد چې د دې نه وروسته به د افغانانو کورونه د شپې نه تلاشي کېږي، دا به د افغانانو د نسبي اعتماد د پاره یوه وړوکی قدم یو نیک عمل ګڼم.
څه فکر کوئ چې همدا به آیا ښاغلی کرزی قانی کې او دغه راز افغانان به قانی کې چې یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د حضور په صورت کې دوی کولای بشي چې د افغانانو کورونه تلاشي کړي؟ افغان ولسمشر خو مخکې ویلي ول چې دوی دې قطعا د افغانانو کورونه د شپې په مخه تلاشي کوي نه؟
د افغانانو د عام ذهنیت د خوشاله کولو یا د ولسمشر د غوښتنو په برخه کې د اعتماد را جلبول یوازې په دې اعلامیه باندې که عملي هم شي نه شي را جلبېدلی، ځکه چې د ډېرې مودې راهیسې د افغانانو سره داسې وضع شوې ده چې افغانان په ډېره بدګمانۍ باندې د ټولو ابلاغي ته ګوري. مګر که چېرته دا ځل د امریکې دا قمندانان دا وضع عملي کړي نو کېدای شي چې افغانان ورو ورو د پخوانۍ بدبینۍ نه لږ را شاته شي او که دې ډول اقدامات نور هم
مکریسټل ویلی دی چې د دې اقدام په صورت کې به د دوی عملیاتو ته زیان ورسیږي، او د دا ویلی دی چې د شپې په مخه دا ډول عملیات چې دوی ترسره کوي د ملکي تلفاتو د مخنیوي سبب کیږي. فکر نه کوي چې منفی اړخ هم لري دا موضوع، او لکه څنګه چې دوی اشاره کړې ده د ملکي تلفاتو شمیر به ورسره زیات شي؟
ملکی تلفات شمیر خو همیشه په جګړه کې اضافه شوی دی، مخصوصا د داسې عملیات لکه چې امریکایي نظامي قوتونه یې کوي، ځکه چې دوی په هېڅ ډول باندې حاضر نه دي چې خپل تلفات کم کړي. نو څوک هغه اردو چې نه غواړي چې تلفات یې کم شي، هرومرو به د مقابل طرف ته ملکي خلکو ته تاوان رسوي، لکه څنګه چې موږ په خپل هېواد کې د دې ډول عملیاتو نتیجې ګورو.
د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اکبر وردګ وو چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال میک کریسټل د دې پریکړې په اړه نظر څرګنداوه چې ویلي دي نور به بهرني ځواکونه د افغانانو کورونه د افغان عسکرو په حضور کې تلاشي کوي. بیا هم په افغانستان کې د جګړې د حالاتو په ارتباط په لندن کې ځایي خبریالانو د هلمند ولایت د مشترک یا ګډو عملیاتو د ارزونې په اړه غونډه کړې او په مارجه کې د حالاتو بیل بیل اړخونه څېړلې دي. په دې غونډه کې یو داسې تلویزیوني رپورټ ښودل شوی چې د هلمند په ولایت کې د امریکایي ځواکونو فعالیتونه پکې ښودل کیږي. په دې رپورټ کې افغان ژباړونکي ښودل شوي چې د ائتلافي ځواکونو ویناوې خلکو ته ناسمې ژباړي. ګډونوالو د افغان حکومت هغه پریکړه د ډیموکراسۍ د اصولو خلاف کار بللې چې د جګړې له ډګره پر ژوندیو رپورټونو بندیز لګوي. په لندن کې د افغانستان سفیر همایون تندر هم دې غونډې ته وربلل شوی و. د وویل پر رسنیو دغه بندیز ولسمشر کرزی نه بلکې د کورنیو چارو وزیر لګولی دی. په لندن کې د ازادۍ راډیو خبریال حنان حبیب صاحب هم د ځایي خبریالانو دې غونډې ته ورغلی رپورټ یې راکوي.
په دې غونډه کې تر ټولو مهمه مسله په افغانستان کې د هغو ژباړونکو په اړه وه چې د هیواد په جنوب کې نړیوالو ځواکونو ته د ژباړنې یا ترجمانۍ دنده په غاړه لري. دا خبره هغه مهال راپورته شوه چې د ائتلافي ځواکونو د فعالیتونو په اړه په یو ټلویزیوني راپور کې یو افغان ژباړونکی وښودل شو چې سیمه ییزو خلکو ته د امریکایي پوځي وینا ناسمه ژباړي.
Taliban, then you should come to us.
I don't think that mafi bandunawi ya qachaqbarani ya Taliban chas aroy tasu berawi ana tasu chi shira tamay me tasu
دغه امریکایي پوځي ژباړونکی په انګریزي او سیمه ییزه ژبه سم نه پوهېده او د پوځي خبرې ناسمې وژباړلې. امریکایي افسر په خپلو خبرو کې ځایي خلکو ته وویل که هلته داسې څه وي چې تاسو په فکر کې اچوي، لکه د سیسه جوړونکي، جنایتکاران، د نشه یي توکو قاچاق کوونکي یا طالبان، نو تاسو باید موږ ته راشي. یو سړی چې ویلې په افغانستان کې کار کړی په تالار کې د خلکو ترمنځ ودرید او په دې اړه یې خپل نظر داسې څرګند کړ: زه غواړم ووایم چې زه کولای شم د ژباړې پر دې ځانګړې مسله نظر ورکړم. دوی باید له خلکو سره مخامخ د دوی پر خپله ژبه خبرې وکړي. دغه ډول خلک د دوی پر اصلي کلتور باندې پوهیږي، او زه باید دا ووایم چې افغانستان یوازې پیسو ته اړتیا نه لري، پاملرنې ته اړتیا لري. دا هغو راپورونو ته ورته څه و چې د مارجې او نادلي ولسوالۍ خلکو د مشترک یا ګډو عملیاتو په ترڅ کې دا وکړه. دوی وایي لاند په مارجه کې ځای پر ځای شوي افغان امنیتي ځواکونه پر ځایي ژبه نه شي غږېدلی، ځکه خو د سیمه ییزو خلکو او ځواکونو ترمنځ پوهاوی سخت شوی دی. همدې خبرې ته په اشارې سره خبریال سټیفن ګری د مارجې پر حالاتو رڼا واچوله: دای وایز فکر کوم په مارجه کې څه پېښ شول. هلته ډیره لویه هڅه وشوه، خلک هلته ورغلل چې سیمه ییزو اوسیدونکو ته سم امنیت راولي، خو دا اسانه کار نه دی. هلته د باور لویه خلا ده. د دې زده کړه چې څه ډول دغه کار وشي دا ډیر ستړی کوونکی کار دی. دغو سیمو ته په سلګونو ناروزل شوو خلکو لیږل له کلتور سره تړاو نه لري. هغه پوښتنه چې ولې نه کیږي، ولې برای نشته، مهمه دا ده چې اړین شیان پکوته شي. دغه ټلویزیوني راپور هم سټیفن ګری جوړ کړی و. ده د افغانستان روانو حالاتو په اړه دوه کتابونه لیکلي دي او د برتانیا پر رسنیو کې تل څېړنې خبريږي. د تلویزیونی راپور له ننداري وروسته په مارجه کې د ځایي خبریالانو په وړاندې د بد چلند په اړه پوښتنې راپورته شوې او هلته د جګړې د ژوندیو راپورونو په برخه کې د افغان حکومت د بندیز مسله یاده شوه. د حوریه مصدق په نامه د بښنې د نړیوالې ټولنې افغانه کارکوونکي چې نوې له هغه هېواد راستنه شوې پر رسنیو بندیزونه زړه خبر وبلله. نوموړي وایي افغان خبریالان په هلمند کې وو خو دوی ته د افغان پولیسو لخوا اجازه ورنکړل شوه چې مارجې ته لاړ شي. هو، له بده مرغه دوی د پولیسو لخوا ووهل شول. ځینو سره په مارجه او نادلي کې له تاوتریخوالي ډک چلند وشو. په لندن کې د افغانستان سفیر همایون تندر د رسنیو په وړاندې د بندیزونو په اړه د هغه هېواد پر کورنیو چارو وزیر واچوله.
Everything is not done by this in Kazakhstan. With this stuff, I tell you, say that.
دای وای هرڅه د ولسمشر کرزی لخوانه کیږي. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزیر کړی ده. دا بالکل د ډیموکراسۍ خلاف کار دی. آیا لومړنۍ نړیواله جګړه مو په زړه ده؟ هلته ټول معلومات د یو سړي لخوا کنټرول کېدل، د جنرال فرانک لخوا. د دې اشاره پر رسنیو وروستیو بندیزونو ته وه، خو د سفیر معلومات کمزوري وو. دغه بندیزونه د کورنیو چارو وزارت نه بلکې د استخباراتو لخوا لګېدلي دي. خو د ده په خبرو کې د لومړۍ نړیوالې جګړې بیلګه په زړه پورې وه. یوه معنا یې ښایي دا وي چې ښاغلی سفیر غواړي په افغانستان کې د رسنیو د څارنې بهیر په لومړۍ نړیواله جګړه کې د جنگ د معلوماتو د خپراوي له بهیر سره پرتله کړي او د کورنیو چارو وزیر حنیف اتمر له جنرال فرانک سره.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمهیزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې پوځي عملیات سوله راوستلی شي؟ په افغان پولیسو کې د ښځو د جذب کار ګران دی؟ دغو پوښتنو ته نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنې کې د ځواب هڅه شوې. دغه کتنه جانقه علي کوزی وړاندې کوي.
لاس انجلس ټایمز امریکایي ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي کای آیدی د خبرو په اړه چې د کار دورې ختمه شوې یوه مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي. کای آدی له جمهور رئیس حامد کرزی څخه غوښتي چې د اصلاحاتو او اداري فساد په ضد مبارزې کې له جدیت څخه کار واخلي. ښاغلی آدی افغان مشرانو ته ویلي لومړی باید خپل کور پاک کړي او بیا دې په نورو ځایونو کې د فساد په ضد مبارزه وکړي. د دغه راز نړیوالې ټولنې ته هم خبرداری ورکړه چې پوځي عملیات په افغانستان کې د سولې هلې ځلې له منځه وړي. د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي د افغانانو او د نړیوالو طاقتونو ترمنځ فرهنګي اختلافات هم په افغانستان کې د پرمختګ لپاره یو خنډ دی. د نړیوال ټولنې ته د توصیې په ډول وای دوی باید له افغانانو سره د تفاهم او زغم لاره غوره کړي او افغانان باید د هیواد په چارو کې دخیل کړي. له دې پرته افغانان ځانونه حقیر بولي او دا ورته د منلو وړ نه ده. کای آیدی د قرض وای په ځینو مواردو کې افغانستان ته د یو بې خاوند هیواد په سترګه کتل کیږي چې دا عمل باید ختم شي. لسنلستان ځوان لیکي خاغره کای آیدی په دې نظر ده چې افغانان تل د هر کار د خرابېدو پړه په نړیوالې ټولنې اچوي. اصلا د دې وخت را رسیدلی چې افغانان په خپل حرکت وکړي، لاس تر زنی کینني او د هیواد د چارو واګې په خپل لاس کې واخلي. ورځپاڼه لیکي ښاغلي کای آیدی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي په توګه په خپل وروستني خبري کانفرنس کې دا خبره هم وکړه. ټول باید ومنو موږ کولای شول په افغانستان کې زیاتې لاسته راوړنې ولرو او باید درلودای مو، مګر دې هدف ته ونه رسیدو. هیله من یو چې 2010 کال به د افغانستان په حالاتو کې د بدلون یوه نقطه وي. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په پولیسو کې د ښځو د ونډې د زیاتېدو په اړه یو مضمون لیکلی او په یوه برخه کې لیکي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت غواړي د ښځو د لټون او نورو فعالیتونو په مقصد له 5000 څخه زیاتې ښځې د پولیسو په لیکو کې جذب کړي. خبرونه لیکي په دې کار سره له یوې خوا هغه کورنۍ چې نارینه سرپرست نه لري د عاید یوه منبع پیدا کوي او له بلې خوا په نړیوالو ډګرونو او امنیتي پوستو کې د ښځو لټون اسانه کیږي. خبرونه د کورنیو چارو وزارت د ویان زمري بشري خبره راخسته چې وایي افغانان حاضر دي لکه څنګه چې خپل زامن د ملي پاوز او پولیسو لیکو ته استوي خپل لوڼې هم د وطن خدمت ته واستوي. خو د خبرونې په باور افغانستان یو عنعنوي ټولنه ده او زیاتو افغانانو ته د شپې لخوا له کوره د ښځو وتل د منلو وړ نه دي او له همدې امله به د پولیسو لیکو ته د ښځو جذبول ګران وي.
اته بجې او 15 دقیقې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. البته لوی سره زموږ خبرونه د سهار له وو د ماښام تر 2 بجو پورې ادامه لري. د دې سات په خبرونه کې ورسره ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو ستاسو پیغامونه راغونډ کړي دي. ستاسو په تازه پیغامونه چې د مختلفو موضوعاتو په ارتباط دي. د پاکستان په دوو صوبو صوبې سرحد او بلوچستان کې د 14 حل درکو خو اوس پر شو افغانستان ته او د افغانستان یوې بلې مسلې ته چې د بیارغونې په ارتباط ته د هرات شاریانو ته د پاکو اوبو رسولو یو پروژه تر بشپړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وړاندې شوه. ویل کېږي په اوس وخت کې د هرات شار اکثر اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه رسیږي. د هرات له شاره د ازادي راډیو خبریال شرفالدین سنګزی رپورټ لري.
د هرات ښار و مناحیه او انجیل ولسوالۍ کې د اوبو رسولو پروژه بشپړه شوه. دغه ولایت کې د اوبو رسولو د ادارې رئیس حبیب الله زوران ازادي راډیو ته وویل 15,000 کورنۍ ګټه ترې پورته کوي.
موږ یو پروژه چې د امریکا د خلکو د خاص خدمت ته کومک شوی و $400 امریکایي هزینه باندې د 30 کیلومتر شبکه موږ تمدید کړه په 15 نقطو کې د شار چې 15,000 کورونه د دې شبکې تر پوشش لاندې راتله. چې هغه یو صاحب انجیل کې و چې 40 کیلومتر په انجیل په ولسوالۍ په کارتي په ساحه کې تمدید شو. متباقي په 15 نقطو کې د شار تمدید شو. یې عبارت د بغداد څخه و عبارت د غونډې یوځل څخه د سید
زوران ویل دا محل د هرات 95 پسلو کې خاریانو ته د څښن پاکې اوبه برابرې شوې دي او د پاتې نورو کورنیو لپاره هم د المان هیواد جی ټی زید موسسې څخه د 1,000,000 امریکایي ډالرو مرسته ترلاسه. لنډ راتلونکي کې به یې عملي چارې پیل شي.
شمال د شهر چې دی هلته یو پروژه چې د دوست المان د خواڅخه چې د $1,000,000 کومک شوی دی. هغه $1,000,000 کومک موږ په هغه ساحه کې چې د 25 کیلومتر شبکه ده هغه تمدیدي وسم ته غرد شاته چې په دې وخت کې 100% شار تر په د اوبو تر پوشش لاندې راځي. لکه باغ نظرګاه او تپه ارغوان دا ایسي کې 40 کور پر ساحه کې دي نو دا به شتر تر پوشش لاندې راځي.
هرات ښار کې د نل په ذریعه د اوبو سیستم په 1,300 مجمز کال د 80 کیلومتره په اوږدوالي پیل سره یې نلکه غځېدلې وه. خو د اوبو دا سیستم اوس تر 800 کیلومتره زیات او نږدې ټول ښاریان اوبه ترې څښي. د هرات د اوبو رسولو د شبکې د بیا رغونې چارې 8 کاله د مخه پیل شوې او د اوبو رسولو د ادارې رئیس وایي 20,000,000 امریکایي ډالره لګښت پر غلی چې تر ډېره بریده مصرف د امریکا تر څنګ د المان هیواد پر غاړه وه. په دغه ولایت کې تیر مهال د پاکو اوبو د نشتوالي له کبله سیمه ییزه خلکو د بیلابیلو موسمي ناروغیو د خپراوي خبر ورکاوه. خو اوس مهال دا ستونزې کمی او یا هم د سیمه ییزه خلکو په وینا له سره نشته. د بیلګې په ډول به د ښار دی واستوګن خبرو ته غوږ شو.
به نام خدا فاروق یک واقعیت ته بگم ما خود م چون در شهر زندگی میکنم.
که ریښتیا وایم د اوبو له درکه هیڅ ډول ستونزې سره نه مخ شوی. اړوند اداره خپل کار کې بریالی بولم. خو د ښار یو بل استوګن جلیل احمد بیا په دغه لار کې له پرمختګ څخه سترګې پټې نه کړې مګر د پروژې د ساختماني موادو ټیټ کیفیت څخه شکایت وکړ.
په نظر مې کې سیستم او در همي ولایت نو اصلا به درد نمیخواد.
د ساختماني موادو کیفیت ټیټ ته د ژمي په مهال لولې یخ وهي. زه راضي نه یم. په هرات کې د اوبو رسولو د ادارې رئیس دا ډول نیوکو ته غاړه کېنښوده. ویې ویل ساختماني چارې په نړیوالو معیارونو برابرې پرمخ ځي.
تاسو له پیغامونو نه
زم برشل بعد از استفاده د بل مراد بل سوالي خصاص په تماسکي ماده کلجست خدای شله د چې د بعد از په ولایت د بل مراد بل سوالي لار کې د متروانان ته خلک دې تکلیف پور ورکي.
زه نجيب الله د ننګرهار ولایت د شیرزاد د بل سوالي خبرې کوم. موږ د خوجانو د شیرزاد د بل سوالي سړک به اندازې خراب دي او ټول افغانستان کې دا سړک پاتې دی نه پوهیږو چې څنګه نه جوړیږي.
دا سړی رادیو ریو شمیر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې ورسته ازادي واوریدونکو ونیس پروګرام درو خو اوس 8 بجې او 10 دقیقې شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له جان خالق کوزي څخه اورو.
ناتو وای په افغانستان کې بهرنۍ ځواکونو ته امر شوی یوازې په هغه صورت کې به د شپې لخوا د خلکو په کورونو چاپی غورځوي چې سخت ضرورت احساس شي او دا کار به یوازې د افغاني ځواکونو په ملتیا کې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د ملکي کارپوهانو د زیاتولو چارې د بیوروکراسۍ له وجې له ستونزو سره مخامخ شوي او په خپل ټاکلي وخت ممکن بری ته ونه رسیږي. یو انګلیس عسکر چې په افغانستان کې له خدمت څخه انکار کړی او د جګړې په ضد تبلیغ کاوه په 9 میاشتو بند محکوم شو. نن د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې نوی تعلیمي کال پیل کیږي. ټاکل شوی ده چې د نوي تعلیمي کال پرانستنه نن جمهور رئیس حامد کرزي لخوا وشي. د ایران د انرژي چارواکي وایي د بوشهر هستوي بټۍ چې د زیات مودې لپاره ځنډېدلې وه د 2 میاشتو په دننه کې به یې فعالیت پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتو په ایران غږ کړی، هغه محصل د خوشي کړي چې د حکومت ضد اعتراضونو کې نیول شوی او د مرګ په سزا محکوم دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن یو ویان وایي نوموړی د کانګرس مشرانو ته ویلي د ارمنستان د ډلهیزې وژنې په پریکړه لیک باندې پوره رای به د ترکیه او ارمنستان ترمنځ نازک اړیکې له خطر سره مخامخ کړي. او د مصر جمهور رئیس حسنی مبارک نن په جرمني کې د تاریخي عملیات کوي.
د صوبې سرحد پټل کې چاودنې تر ډېر شو ډېرو کسانو ته مرجوب لاړه ولې ده. په وژل شوي او ټپي شوي کې امنیتي ځواکونه او ملکیان شامل دي. له پېښوره د ازادي راډیو خبریاله رڼا مسرت د پېښې جزئیات بیانوي.
د جمعې په ورځ غرمه مهال د هنګو د تل په سیمه کې په یوې ځان وژونکې حملې کې 11 تنه وژل شوي او 40 کسه ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې 4 کسه ښځې او 8 تنه امنیتي ساتونکي شامل دي. د کوهاټ د پولیسو کمشنر خالد خان د دې پېښې په اړه وایي هوائی دا غبرید پتل کے دا پترول پمپ تنک دے وشو تل دا کرم جنسی باڑا چنار و انگو لار دا دا انگو دا تل پسیمه که دا غین تاری بدید دا ملک خلکو دا موٹر و دا کاروان پلار که دا امنیتی زواکنو پر موٹر و دا قاسم پچاو که شوه ویل شوی چې په ټاپیانو او وژل شویو کسانو کې ښځې او ماشومان او امنیتي ساتونکي شته. ټاپیان د تل سیمه ییز او د انګو دولتي روغتون ته رسول شوي دي. په دغه پیښه کې درې موټرې هم ویجاړې شوي دي. هنګو د تل باړه چنار لار ده چې هر ورځ پکې د ملکي مسافرو د موټرو کاروان تیریږي. د هنګو باړه چنار لار هغه لار ده چې امنیتي خوندیتوب پکې چندانې نشته. ویل کیږي چې تر دغې حملې وروسته امنیتي ځواکونو د تل بازار تړلی دی. تر دې دمه د دغې برید پړه کومې ډلې پر غاړې نه ده اخیستې.
پورتل کې چاودنې 11 تنه وژلي او 40 ټپیان کړي دي. په وژل شویو کې د امنیتي ځواکونو سربیره ملکیان شامل دي. هاخوا پرون ماښام د کوټې ښار لویدیځ لور ته پر ملیشو چاودنه شوي. د کوټې له ښاره د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل د دې پېښې جزئیات بیانوي.
د جمعې په ماښام ناوخته د کوټه ښار لویدیځ لوري ته پر سپینه سړک باندې مبارک څلور لارې ته نږدې د ملیشه ځواکونو پر یو موټر باندې په داسې حال کې بمې چاودنه وسوه چې څو تنه سرتیري پکې ناستول او ګزمه یې کوله. په کوټه کې د ملیشه ځواکونو ایالتي ویاند مرتضی بیګ ازادي راډیو ته د پیښې په تایید سره وویل چې د چاودنې په نتیجه کې 2 تنه ملیشه سرتیري مړه او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. ټپي کسان په سمدستي توګه په کوټه کې یو نظامي روغتون ته انتقال شوي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ بلل کیږي. د ملیشه ځواکونو ویاند وایي چاودنه د سړک له غاړې د ځای پر ځای سوي چاودېدونکو موادو له امله رامنځته سوه چې د ریموټ کنټرول په وسیله انفجار ورکړل سوی دی. په چاودنه کې د ملیشه ځواکونو موټر په بشپړه توګه ویجاړ سوی دی. د لونګ خان په نامه یو تن چې ځان د لشکر بلوچستان په نامه د بلوڅو د یوې وسلوالې ډلې ویاند بولي بېګا ناوخته خبري رسنیو ته د ټلیفون له لارې د ملیشه سرتیرو پر موټر باندې د بمي برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ادعا کړې چې په برید کې 15 تنه ملیشیا سرتیر وژلي او 4 تنه ټپیان کړي دي. خدای دا د حکومت له لورې نه ده تایید شوې. لونګ خان دا هم ویلي چې پر ملیشیا سرتیرو یې دغه بومي برید د بلوڅو د هدفي وژنو او په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو په عکس العمل کې کړی دی. وایي تر څو چې د بلوڅو په سیمو کې د بېګنا خلکو وژنه او پوځي عملیات پای ته نه وي رسېدلې، دوی به د پوځ او ملیشیا ځواکونو پر سرتیرو باندې دا ډول حملو ته دوام ورکړي. تر چاودنې وروسته په کوټه ښار کې امنیت چې له مخکې لا هم سخت و لا پسې سخت شوی دی. پولیس او ملیشیا سرتیری د ښار پر بېلابېلو سړکونو باندې په پرله پسې توګه ګزمې کوي. هاخوا د کوټه جنوب ختیځ لوري ته په سیوي سیمه کې هم تېر ماښام یوه بومي چاودنه وسوه چې دوه تنه یې ټپیان کړل. پولیس وایي دغه چاودنه په یوه ولاړ موټر کې په داسې حال کې وسوه چې د سیوي د 15 ورځنۍ تاریخي میلې وروستي مراسم ترسره کېدل. د ګهرام بلوڅ په نامه یې وطن چې وایي د بلوچستان د خپلواکۍ د جبهې یا بلوچستان لیبریشن فرنټ ویان دی، د سیوی د چاودنې مسؤلیت منلی دی او ادعا یې کړې ده چې په دې چاودنه کې یو ځایي بلوڅ هدف و چې دوی پرې د بلوڅو د جاسوسي کولو تور لګوي. د یادونې وړ ده چې د تېر چهارشنبې په شپه د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د انجینرۍ په پوهنځي کې د بلوڅي کلتور په یوه جشن کې تر بومي چاودنو وروسته چې په نتیجه کې دوه تنه محصلین ووژل شول، په بلوچستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې یو ځل بیا د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. بارکوال میاخیل، د ازادي راډیو کوټه.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
ازادي او اوریدونکو پروګرام سالم محمد سالی وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو، آزادی اوریدون کی پروگرام درنو اوریدون کو سلامونه او نیکی هیلی می و منی. په اوسنی پروگرام کی مو استاسو نیو پیغامونه سره راغون کړي او په دې هیله مو په دې پروگرام کی ځای کړي چې چارواکي استاسو لراز راز ستونزو خبر سي او د حل په برخه کې اقدام وکړي. په پیل کې لوی پکتیا ته ورزو. د سیمې اوسیدونکي خپل شکایتونه سره شریکوي او له چارواکو د خپلو ستونزو د حل په برخه کې د همکاري غوښتنه لري. یو شمېر اوریدونکو د ملا برادر د نیول کېدو په اړه هم خپل نظر څرګند کړي. د ځینو نورو ولایتونو د ستونزو په اړه هم پیغامونه را رسېدلي چې ځینې به یې دلته په ګډه واورو.
زه حسن جان خاطر د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ څخه پکتیا ولایت تر ټولو زیات اوریدونکي د ازادۍ راډیو دي. نو له دې پلوه د پکتیا ولایت کې د ټیم باندې نه اوریدل کېږي. هیله ده چې دغه د راډیو سیستم د ایف ایم سیستم ته واړو. وسلام.
زه ولیشاه خان د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ نه د لوړو زده کړو وزارت کوم کارکوونکی. تاسو په خپله خپرونه کې میلمه کوي او هغه ته د کردي د هغه فرمان په باره کې خبر ورکوي چې د اریانا پوهنتون د پکتیا پوهنتون کې د ځای ورکولو امر کړی و.
ربیط خان د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ د خبرې د کړنې خبرې کوم. زما د اوبو برېښنا وزارت محترم وزیر څخه دا غوښتنه کوم چې د مچلغو د بند په جوړ بند مکتجوړ چې تر څو نه یوازې پکتیاوال د برخه ونه شي بلکې ګاونډي ولایتونه هم. زما د پوهنې وزیر محترم فاروق وردک څخه دا غوښتنه لرو چې مونږ شدنامو په اخیستلو کې ډېر مشکلات لرو. نو هیله لرو چې زموږ د شدنامو په اخیستلو په وخت کې دا ستونزه هواره شي.
زه د پکتیکا ولایت دوهمې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. مشرانو ته دولت سری ورکړي، زراعتي تخمونه ورکړي، هغه بې خار چې وایي کرهڼه ته نه رسېږي.
د پکتیا ولایت ولایت نه غږېږم درته. زه دا هیله چې جمهور رئیس امیت کرزی دا کابینه او بله د لرې شي او وطن پر مخسک به وشي.
بل د افغانستان حکومت نه زه دا غوښتنه لرم چې ملا برادر اخوند د امریکې ته پاکستان وسپتلو چې هغه افغانستان حکومت خپل ځان ته خپله ولکه کې روبل.
زه د خیچ ولایت د صبریو د ولسوالۍ له جانان خبره کوم. د تین طالبان چې په پاکستان کې ونیول شو دا ځکه ونیول شو چې دوی د افغانستان د دولت سره خبره کړې وه ځکه ګر شو.
موږ په عینا کې ډېر په تکلیف کې یو. د موږ کرزی صاحب د موږ غم وخوري. داود خان په وخت کې موږ غم خوړل کېده خو په هغه باندې کودتا وسوه.
زه لال محمد رفعت د دایکنډي نه غږېږم. د دایکنډي ټول ولسوالۍ ګانې سرکونو خراب دي خلق نشو کولای چې په اسانی تګراتګو کې خپل ولایت د مثال په ډول د کجران ولسوالیکم چې د دلته او کله چې وبو ډیریږي تګراتګ بندیږي د بندر او څنګه تخت شتله او خدیر
زه خود ننګرهار له ولایت د مولوی خالص لپاره لوی خبرې کوم د موږ د اوالی صاحب چې ډیر ښه سړی ده خو د موږ له پانیلوی خالص له پانیلوی سره د مېریا سره کې نه سارکسته نه باکسه دې چې شیم نه سره نه دي چې په دې ګمان ورته کې له کتوره بوره ته دې کې نه راځه شهر پرته ده
تاسو د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته غوږ یاست چې هر اونۍ دوه ځلې له ازادي راډیو څخه خبريږي د پروګرام په دې برخه کې د اداري فساد په اړه د اوریدونکو پیغامونه دراوړو
سرکاري مامورین د یو بسکری د جوړولو لپاره 500 افغانۍ او د یو کوچنی کار د جوړولو لپاره 1000 افغانۍ د اداري فساد مخنیوي به څنګه وشي
منشور خبرې کوم سلام علیکم ټول ته سلامونه وایم دا د افغانستان چې درغلي کي چې په اداري فساد او یا اداري فساد کې ټول کار چې دا ټول په قاضیانو د افغانستان کې ده او په صاحب منصبو د افغانستان کې ده هر پولیس چې یو مشکل پیدا کړي تر څو باندې هغه سړی نه خلاصي څو پولیس د خپلې پیسې نه اخیستي هر قاضي ته چې کومه مسله ورشي څلور کاله په درې کاله کې نه خلاصي هغه خبره دی یو هفتی د دوه هفتی په یو ورځ یا په دوه هفتو کې خلاصيږي دوی درې څلور کاله زمري دي لپاره چې هغه سړی مجبور کړي او دوی ته پیسې ورکړي
لیکن ما نه نه کوځای د پاره د ولایت د قیصاد او لسوالی د راخان د خیری کوم خبرې کوم نیت کړو نه کړو په دې انتخاباتي کامیاب شم نو زه به د افغانستان خلکو ته خدمت کوم اړیداري پرساتو کوم حمید کابل څنګه اړیداري پرساتو کی هغه د دې نو څون شماره د دې ځان نه دی لري کوي لکه جنرال کریم خان جنرال عبدالرشید دوستم چې دوی په افغانستان کې کاټي عام وکړه او د افغانستان د نیمه کاټي لاندې حمید کرزی له هم تر چوکۍ ګمارل او تر څنګه لاندې شنو ولیدې
زه ملنګیار ما د مالی وزیر بس یو اقدام وکاو چې رئیس د پښتني بانکي ورکناره کې لري که حال دا چې غدیر خدمتونه کړی دي دغه بانک ته هغه بانک بې خبر شکست و درې کاله مخکې بیاني صاحب چې ورته راغی دا بانک یې په پښو ودراوه او اوس پښتني بانک یو ډېر مهم بانک ده په افغانستان کې نو حال دا چې په افغانستان کې داسې خلک چې وطن ته خدمت کوي یا خلکو ته خدمت کوي هغه نه پاتې کېږي بیرته په دې کې بعضې لاسونه شاید دخیل وي چې هغه
ګران اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست له سم مودې راهیسې په هلمند کې پوځي عملیات روان دي دغه راز به مو اوریدلې وي چې د دایکنډي او روزګان ولایتونو ترمنځ سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په بمباری کې ګڼ ملکیان ووژل شول په دې او د ناامنۍ په اړه د اوریدونکو ځینې پیغامونه هم را رسېدلي دي
دا کوم هغه د عملیات دغه کې شوی بمباریان د دایکنډي د کچې دي چې دا یعنی لند
بمبار
سره موږ شپون واسطو هغه شپون موږ رامه نه چې ساتلی د شکانیانو او د لیویانو څخه نو موږ هغه شپون باسو شپنی نه ورکو تا اته کاله په افغان ملت په افغان مسلمان غیر مجاهد خلکو باندې ملنډه کې وی خدای ته وګوره نور استفا ورکه نور څه دا ملت نه شي چلواله پنځه دېرش کسانو شهیدان سو پر څه باندې شهیدان سو ول شهیدان سو ول پښتنه نه کوي د دې ناتو څخه په افغانستان کې ستا د لاسه موږ دروازې نه سو تړلای دروازې نه سو بندوالای چې عسکر راځي موږ دروازه اوس موږ کلا په باندې موږ ناموس موږ خاوره د موږ وطن موږ څخه فاته دی
زه د پد غښت له ولایت د مرغاو له ولسوالۍ غيږه وتاشه کړم چې نو په وطن کې ډېره ناراضي ده سایب پولیس مو خبر ده سایب یې امنیت نشته ده سایب تاسو د حکومت جن سره شي تر مابین سره غریب پای مال شي حکومت چې طالبان سره لاسه مخلوق دې څه پټان ده
ګران اوریدونکو تاسو هم داشه بعد ازادي او اوریدونکو پروگرام لازادي رادیو څخه اوري قلم او کاغذ لزان سره تیار ولرئ چې د پروگرام د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره د پروگرام په پای کې لنیږي او تاسو هم کولای شئ خپل اومده ستونزې سره شریک کړئ ستاسو پیغامونه خامخا خبريږي اوس هم د طبي پیښو او پهونی په برخه کې د اوریدونکو پیغامونه
وګو مدالته چشمه و جوړ کړم انتخاب جهاد او چسمه
اوس ودن د نورو بالا د اوبو سره فازاو کریب څلور سینده سو کورونه یې مربوط چلګزی ولسوالی فاریاب ولایت
زمون دکې د چلګزی ولسوالی تاسو د خیریه نور مالونه د غواري دې اندازې د خراب کړي د بینه و بسره ټوله ایا چشمه مو زه و بدر و دې په نړۍ چشمه په تاسو کې به خیره کې د تاسو څنګه انسان دې اټ په جوړه کړ د اوبو وسو چې دې برمه په کوز بلان کې ده د برمه ادا کړ او چې دې
په دغه څه کزه غېزه دغه کومه عجسه چې دغه سالنګ وسو د مټروانان ملامت دي هیڅ کولا کومه ملامت ملامت په دې باندې دي چلمه د کابل څخه حرکت راوکه چې خلکو ته ویل چې ودرې زموږ ځکه خدای مهربان اس موږ شو ودرو
زه عمر ګل هم لیرانه چې څنګه کوم زه د سالن چې افغانان مرسي دي او یا زخمیان دي غو ټول افغانان ته تسلیات وایم واقعا یو غټه زمي زده خو موږ له دولت نه کله په دې لرو چې برکوچنه یا واورې ډېرې کیږي صحیح ده چې د برکوچ مخنیوي نه کیږي اما د موټرو نه مخنیوي خو کیږي چې موټر د منطقې تفریح نه دي بس د سالن په دې غاړه په غاړه کوم مسؤلین واقعا او مزدوران نه یا رشوت خوار نه او یا خپل راحت خوبونه نه کوي نو باید موټر نه وای پریفي
زه مبارز مازوریان ناصری د مرکزی بغلان څخه تاسو سره په تماس کې مو زه د افغانستان حکومت نه وحیل لرم کوم خان استرالیا غواړي له منځه یوسي بیرته د افغانانو ته ورکول شي دا به یو قسم خدمت دی افغانانو سره او دا د افغانانو مال دی بیرته د افغانانو ته ورکول شي
زه عبدالقدیر د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسیدونکی د ښوونې او روزنې وزیر صاحب څخه اله کوم چې دوه نیمه مخکې د ازموینې نتیجې اعلان شوې خو د ځینو کسانو لیستونه اړوندو ولایتونو ته رسېدلي او د ځینو کسانو نومونه په سترګو نه لیدل کېږي
زه د پکتیکا ولایت یو معلوم وزارت معرف ته خبر ورکوم چې د پکتیکا ولایت ریاست معرف په اداره کې له رئیس څخه رانیولې په ملازمې ودروه د پکتیکا ولایت ټول ښوونځي یې سپال او سکوت کړ
زمانی مرشد خان د ننګرهار ولایت د جلال آباد څخه ماته فراډی کې نیولې ده زما عمده مشکل د معرفت په وخت کې دا چې زمونږ د جلال آباد ښار کې عملی کار نشته ځکه شاګردان ته کوم درس سیاسي او ټولشي نو دا په مقابل کې د لابراتوار سره ولې دا په مقابل کې بند دي
زه عبد الله د خوش ولایت د پوهنې ریاست په چارواکو باندې ونی وکړم قدر مونږ هني وکړ دا زه دی یو د لشي د سرکول کې په صفات باندې تاسو ته دا وایم په تمام لیسه کې د اول ټولګي نه ونیسه تر دولسم ټولګي پرې خو اول هیڅ کتاب نه لرو شاګرد ته استاد خپل کتاب اخلي په پیسو باندې هغه ورته وایي چې کې تقریبا اویا پوری شاګردان یې په اویا نفر ته مغا یو کتاب یا دوه کتاب استاد ورته وایي تر مو اوسه پرې موږ د کتابونو نه درځي بعض کې کوم لرستري ټول غیر کافي دي په چې لاس کتابه پنځه کتابه اته کتابه دوه کتاب را رسیدلي نور مکمل کتابونه یو هم نشته
زمون ارشد خان له ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار څخه ماته سره اړیکه نیولې ده زمون د مالی خبره غیره مشکل ده چې د ننګرهار فعالیت کې خلک لابراتوار سره دي او د شاګردانو مخ بند دي هغه سنسي مضامین او مضامین کې چې کوم عملی کار راځي او عملی بڼه غواړي هغه موږ ته هیڅ عملی بڼه نه لري
زمون ارشد خان ورې د خصولایت څخه تقریبا د اترپ میاشت کې د خپل ورځ له اعلان وشو چې د سمپار څانسه ام مستر څخه په دغه نیټه خپل ولایت کې اذن اخیستل کیږي د ښار کسان څخه اذن واخیستل شو چې په خنۍ وزارت څخه نمونه راغلي چې تقریبا 560 کسان سازمان مختري علي درملني څخه په ریاله سره واقعي کار کوي پر شی او د نیمه اذن باندې اخیستل شو چې په خنۍ وزارت څخه راغله هيئات نن سره د منو وخت چې د جرب د ساسو څخه هم په ولایت خوښ کې اذن اخیستل کیږي بازي کسانو چې دیني شرایط چې دیني شرایط ته جلسې واټ یا کال کې پرشي او د وسیته په ذریعہ د هغوینه هم ازمنه وخت تل شو موږ تر اوسه پاتې یو
دا ناصر افغان د شین په صاحب کې هم کاري د ملکیت په صاحب په تماس کې هم څه داسې په پاکستان کې کومه جرات کې درس تعلیم او په ټیمپونو کې په فاری کې حتی د دې تر چې موږ نیمه ورځ مزوري کوو نیمه ورځ تعلیم کوو کله چې موږ افغانستان نه ورسره موږ رسمي اتو د افغانستان سره ډیر فرق لري موږ رسمي اتو هیڅ څه هیڅ دغه نو وسول کې ریس ډیر څنګه نو وسول کې څنګه مثلا تاسو څنګه د افغانستان سره دی په دې وخت کې چې آی مور افغانانه
زه لونګ د ولایت کاپیسا د نوابات اوسیدونکی د ما خواهش له کرزي صاحب نه دا ده او چې ټولو خلکو نه چې یو خو د پښتو کتابونه په ولایت کاپیسا کې نشته، یو مدرسه ده په دې کې نشته، او بل چې زمونږ له اوبو سره ډېر مشکل ده.
شکیر د ننګرهار له سرورود څخه د معرف پاک لمن باید له فساد اداري او اخلاقي فساد څخه پاک وي.
زه کمال الدین د ولایت کاپیسا د نوابات اوسیدونکی په مقصد کې پښتو کتابونه نه لرو، او په شپږو مضمونو کې یو مضمون پښتو د نور غونډ دري دي. وزیر د معرفت له دایره ما دا تغازه ده چې پښتو کتابونه ولایت کاپیسا خپل مرکز ته راولي او ډېر کړي.
عبدالغیور د پکتیا پوهنتون یو تن محصل، په دې څلور ورځو کې د رود په اوله ټولو ځکو وزارت چوکاټ کې ټول پوهنتونونه شروع کېږي. البته دا داسې ورځې شپې دي چې یعنې د واورو او د بارانونو ډکې شپې ورځې یخني او همدارنګه د ناستې فرش بخارۍ او لرګي هیڅ د هر څه مشکلات سره نظف ته ډېر مواجه دي. دوی نشي کولی چې خپل تعلیم د شپې دخوانه یا د ورځې دخوانه وکړي، ډېر د یخنۍ د لاسه.
د مالیت لري څه کومه خاص د دې وهاتو سره کې کوم مکتبونه دي ټول بند شوي دي، او د مکتب په باندې شته عسکرو خپل صداوي نه سپکړي دي، او طالبان جنگي بل کې دي په مکتب کې یو زر څلو سو شاګردان اوس د برخې له تعلیم څخه پاتې شوي دي.
زه شیر محمد معلم خبرې کوم د جلال آباد نه. زه ودی فلرم دلته په مکتب کې او کور مې په پاکستان کې. دغه د چارواکو خبره او دا غوی نظر دی چې تا اړوم چې د بیکوري د لاسه په دغه کې پروت دی په پیښور کې. باید د چارواکو غوونو ته ورسیږي چې د معلمینو لپاره کوم ځمکه چې دی کله کله ایران کې او کله څنګه کې کله څنګه کې د خیوي په ولسوالۍ کې یو ځمکه سروې شوې ده، هغه سروې تر اوسه پورې لا ماتل ده، او زمونږ کورونه در په در موږ خپل خاک په سر.
زه د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ د شنیز د درې او د سنداور د کلي اوسیدونکی یم. زما نوم عبدالله دی. ډېره وزم په خاطر د خرابه د مکتب کې چې درې سوه ښوونکي موږ لرو، په درې سوه ښوونکیو کې سل ته مکتب ویل کېږي او د دوه سوه بې برخې مکتب ته ښوونکي نشته دي، او د ځای مقصد ډېر خراب دی.
زه ناصرخان د ولایت کاپیسا د نوابات اوسیدونکی. زه نه پوهېږم چې دغه د حکومت یا د افغانستان بخش د ولایت کاپیسا خپله مرکز نه ده، او که دغه د چارواکو دلته توجه نشته. زمونږ سرک، زمونږ پلونه په نام کلینیک شته، باغساس نشته، په نام مدرسه شته، کتابونه نشته. مکتبیانو ته د مکتب کې یو جلد پښتو کتاب، یو مضمون انګلیسي، یو مضمون پکې پښتو ده. نو زه دې وزیرانو نه، دې د جپنو خلکو نه دا ما خواهش ده، زه اوس کومه بیانه زه تاته درکړم. په دا ځمې کې د پنجشیر سیند کته پاکستان ته ځي، مونږ ته کته اوبه نه راځي. وزیر د معرف ته دا ما تغازه ده چې ولایت کاپیسا خپل نوابات مرکز ته توجه ډېره وکړي او کتابونه پښتو زیات کړي.
ناصر خان د ولایت پاکستان خبرې کوم. وزیر د معرف ته زموږ لپاره ضروره په کاپیسا کې د پښتو کتابونه نشته، او باید دې کتابونه ډېر شي. السلام.
ازادي او اوریدونکي، د ازادي رادیو د خبرونو د دولتي چارواکو د اقداماتو او ستاسي د خپلې ټولنې د مسایلو په باب ستاسو په نظرونو، وړاندیزونو او انتقادونو مشتمل ټلیفوني پیغامونه، لیکونه، فاکسونه او برېښنالیکونه په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې د ازادي رادیو څخه واورئ.
السلام علیکم. زه جان خان د ورماچ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما سوال دا غواړي دا قیمت سي چې ورماچ ولسوالۍ ته راځي، دا د دولت څخه خوري دا چې کس وټه کې چې دا امرس ولستوار بابا مرسته ولستنر سي خپل خرتي او خپل جيبوتي اچي. او بل سوال دا سړک چې راغلي د ورماچ ولسوالۍ ته نه دی رسیدلې، 2 3 کیلومتر لار پاتې ده، دا هم پوسټ کې وسلام.
اپ کا صاحب د علامه مرکزی بغلان سره خبرې کوم. کوم کومه کوله چې د کرنې وزارت کلیو او هر ولایتو کې مثلا د ګرانو په خاطر دا چې غریبانو ته حق نه رسیږي، ضرور چې دې ضرور کوپونونه وباسي، د خلکو کوپونونه په نامه خلکو خپل پیسې شي. ستار روحانی
د کوټې د ضلع شنه خبرې کوم. شامت کرزی
په بارنانو باندې دی دون لاس تړلی ځان په خوندي کوي، نو ولې په خپلو پښتنو باندې نه کوي؟ نو دا تر دې خپل پښتانه ښه دي.
امریکایان باید ووځي عسکر صدام سجو صفا امان.
تاسی دے آزادی او اوریدونی کی پروگرام اوریت چی ساسو ٹیلیفونی پیغامونا پی کزائی سیوی وو. تاسی هم کولی سی دے خپلی سیمی ستونزی دغرس مثبت پر مختگونا او پر روانو مسائل خپل نظر آتا پا دی اوتومات پیغام ثبتون کی ماشین کی ثبت کردی. پا افغانستان کی مدر ٹیلیفون یوش میره چی ساسو پیغام پا اوتومات ڈول ثبتوی دادا 0 3 1 3 1 3 1 او یو نړیوال شمیره هم درو چې تاسو کولی سی پر دې شمیره زنګ ووهی او خپل پیغامونه راته ثبت کړئ. 0 0 4 2 1 1 1 4 1 1 5 شمیره بیا تکراروم 0 0 4 2 1 1 1 4 1 1 5 تر بل پروگرام چې مو بیا خدمت ترازم تاسو پر لوی خدای سپارم.
ستی پریا شقان بنا میں مست خاروے دست دمینے اور سنمیرا باندے پلدے
پر ہر میں تزل سر شکنا وی پکٹا روئے ستی پریا شقان بنا میں مست خاروئے شقی غم دے مابول دل استر کے تیار گزارے بم دے مابول دل استر کے تیار گزارے بم دے سب بن جڑی گم اس کا پدر ہوئے ستی پریا شقان بنا میں مست خاروئے بلاس میں نسکنا مرض میں نور دے
عشق والا سند آشنا گرنه پیغور ده د عشق والا سند آشنا گرنه پیغور ده لے گلے میرے بر دی ارتا وینن پزاروے ستی پر عاشقاں بنا مست خاروے ستی پر عاشقاں بنا مست خاروے پدر سرا نوڑلوے مست خبر لے گلے میں سہر دکنا شما زگر لے گلے میں سہر دکنا شما زگر اسے دغا ملاز پسر شموائی پدی مصروے ستی پر عاشقان بھی نمائے مست خاروے ستی پر عاشقان بھی نمائے مست خاروے زان دے اوے زان دے نماوے پشن دسروے ستی پر عاشقان دے نمائے مست خاروے زان دے اوے زان دے نماوے پشن دسروے ستی پر عاشقان